په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې مو تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورې په کوټه کې به مې 14 کسان وژلي او 15 نور زخمیان کړي دي. په پکتیا کې د طالبانو یو ټولګي د جنگ نه د لاس په سر کېدو اعلان کړی دی او یو غیر سرکاري اداره وایي چې په سوات کې جنگ جګړو او د سیلابونو له کبله 40,000 ښځې کونډې شوې دي. دغه راپورونه به درته وړاندې کوو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې خبرونه واورو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې 9 مشکوک ترهګر وژل شوی دي. پرون ماښام د خیبر پختونخوا په نوخار کې د سړک د غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی 14 کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 4 نور زخمیان شوي دي. سبا له بعد پیښور په نشترحال کې د پختون قومي جرګه کیږي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې 9 مشکوک ترهګر وژل شوی دي. چارواکي زیاتوي چې تیره شپه امریکایي بے پیلټ الوتکو په میرلي کې په یو کور او په یو ګاډي 15 توغندي وداغل. یاد شوی سیمه د حقاني شبکې طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره اړه لرونکي ترهګرو د پټندوینو په توګه مشهوره ده. د بلوچستان د کوټي ښار سره نږدې په سریاب روډ د یو بمی 14 له امله 3 کسان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون 15 کسان زخمیان شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د پولیسو یو چارواکي بشیر احمد وویل چې د بیبي نانی په سیمه کې په یو خرګاډي کې بم ځای پدای شوی وو او چې کله دغه سیمه نه د پولیسو یو ګاډی تیرېدو نو د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه 14 وشوه. تر دا مهال د دې پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پرون مخام د خیبر پختونخوا په نوخار کې د سړک د غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی 14 کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 4 نور زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د امنیتي سرتیرو یو ګاډی د سوات نه نوخار ته روان وو چې دغه پیښې سره مخ شو. تر دا مهال د دې پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. سبا له بعد پیښور په نشترحال کې د پښتون قومي جرګې په نوم یو غونډه کیږي. په دې جرګه کې به سیمه کې د امنیت په چارو او ترهګرۍ په ضد روان جنگ په اړه خبرې اترې کیږي. د جرګې تابعیه کوونکي عبدل خان لالا د جرګې د اغراض او مقاصد په اړه مشال ریډیو ته وویل:
افغانان چې کوم دی نو نر سوبر باور نو د سوبر باور دعوېدارو سیاست د هغې سر ته ورسېده او پشتي زمونږ په خاوره وشوه او د هغې په نتیجه کې 150,000 افغانانو وینه توی شوه او نور لګیا توی چې کم از کم قام راشي او دنیا ته دا ووایي چې مونږ هم ونه مړو زمونږ جرم سه وو مونږ لم را څه کړو او دویمه دا چې دا وینه خو تویږي نو د دې اوس بندېز بدنګېږي. مونږ چې نومې د پښتنې مور نه پیدا دی سیاست چې هر څه کوي مونږ فریضه دا ده چې مونږ ته ځان ورسوو.
د دې نه مخکې هم په افغانستان او سیمه کې د امن د بشپړ کولو په موخه افضل خان لالا جرګې برابرۍ کړې وې. د افغانستان د دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړه چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره امریکا او ناټو تر اوسه له دوی سره لازمي مرستې نه دي کړې. د افغانستان د هوایي ځواکونو د احیا او پیاوړي کېدو پر مسلې پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر حامد کرزي کوله بحث او خبرې وشوې. د دفاع وزارت امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې دغه راز د هوایي ځواکونو لپاره د پیلوټانو او تکنیکي کارکوونکو د روزنې پر بهیر هم اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې برخه کې د نړیوالو اتحادیانو هلې ځلې ډېرې کړنۍ پر مخ ځي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال سیامک هروي په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل:
د دفاع وزارت همداراز په دغه راپور کې وویل چې ایټالوي سخت 30 ډوله 15 الوتکې چې افغانستان ته ورکړل شوي اکثره له کاره لوېدلي او د ترمیم لپاره پرزو او وسایلو ته اړتیا لري چې نور د اړوندو شرکتونو لخوا نه تولیدېږي.
د دفاع وزارت وړاندیز وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک د احیا او پیاوړتیا لپاره دې ته اړتیا ده چې له امریکا او ناټو سره نوې خبرې پیل شي. عراقی چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بمی 14 کې سلیریش پاکستانی زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. د دغه زیارت کوونکو بس چې د شیاګانو د یو زیارت پر لوري روان وو د دغه 14 نه پس واوړېدو. پولیسو وویل دا پیښه پرون ماښام د بغداد نه د لویدیس په لور 15 کیلومتره لرې د سقلاویا په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي رامنځته شوه. د بس ټول سورلۍ پاکستانی زیارت کوونکي وو چې د شام نه د بغداد په شمالي سیمه قازمیا کې د شیاګانو د امام زیارت ته تلل. په عراق کې د ګانو ډیر مهم زیارتونه شته چې پر زیارت کوونکو یې ډیر ځلې القاعده سره په تړاو وسلوالو ډلو لخوا حمله شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سختو ټکو د شام حکومت په حوله خار کې د غنې وجنې په خاطر وغند چې د راپورونو لمخې د شامي ځواکونو په حمله کې ل یو سل او څخه زیات کسان وجل شوې دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیتي شورا 15 غړو تایید کړ ویل شوې چې د شام د حکومت ټینګونو او توپو په سیمه کې د خلکو د استوګنې پر ځایونو غنې حمله تر سره کړې دي. په اعلامیه کې د غراز له نږدې فاصله په ډزو د عام وګړو د وجلو او د ولسی خلکو د سختو وهلو ټکولو غندنه شوې ده. خو په دغه اعلامیه کې نه دی ویل شوې چې د دې حمله او وجنو ذمہوار څوک دي. د امنیتي شورا په دغه اعلامیه کې د شامی ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې له خارونو درنې وسلې لرې کړي او د دې بریدونو د ذمہوارو د احتساب وشي. د شام حکومت د دغه وجنو ملامتیا په ترهګرو اچولې ده او ویلې دي چې په یاد شوې سیمه کې د شامی پوسټ ټینګونه ځای په ځای نه وو. پرون د مراکش په کاسابلانکا ښار کې په درګونو خلکو د دغه هیواد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو په حکومت تور لګولې ده چې د اصلاحاتو کولو ژمنې نه دي پوره کړې. دا مظاهره د مزدورانو د اتحادیې لخوا برابره شوې وه. دغه اتحادیه په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د ټولنیز ژوند د معیار ښه کولو غوښتنه کوي. د مراکش پاچا محمد تیر کال خپل واک د لاسه ورکړی و او ژمنه یې کړې وه چې اصلاحات به راولي. وروستۍ خبر دا چې د یونان سیاسي ګوندونو د آی ایم ایف په مشرې کریستین لاګارډ له دې قبل تنقید وکړ چې ویلې و یونانیان د ټکسونو ورکولو نه ډډه کوي. د سوشلستانو مشر ایوانګلوس وینزویلو میرمن لاګارډ تورن کړه چې د یونان خلکو ته سپکاوی کړی دی. د کینړ خو مشر الیکسس تسپراس ټینګار وکړ چې د یونان مزدورکاره طبقه دومره ټکسونه ورکوي چې د زغملو وړ نه دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په کوټه کې به می 14 درې کسان وجلی او 15 نور زخمیان کړی دي. یو چارواکی وایي
پر سریاب سڑک د بیبی نانی زیارت په سیمه کې نصرګند کسانو په یو خره ریړې کې بم ایښی و. درې عام خلک وژل شوي.
د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي په سوات کې د جګړې له کبله د شلو نه تر دیرشو زرو پورې ښځې کونډې شوي دي.
شلونه والا د دېشتو زر په منځ کې دا ښځې کونډې شوې دي. یا به خاوندان مړی یا به چېرته طالبان وړي یا به هغو سیلاب په دور کې چېرته دغه شوي دي پته نه لګي.
او په وزیرستان قبایلی سیمه کې د شری رنز دو نور ماشومان وجلی دي.
متاثرین زیاتره غلی دي. پاداس ډېر زیوت ړنګ شوی دی او زیوت په شخواریږي. لهذا دغه مخنیوي د پوره میز د اپیل کې چې ټیمینه در ورشي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زمونږ لومړی راپور ته. د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې درې کسان مړه شوي دي او 15 نور زخمیان دي. په دغه اړه تفصیل د نیاز موساخیل په راپور کې ورو.
د کوټې نیو سریاب ترنې مصر بشیر احمد مشال سره د خبرو پر مهال وویل پر سریاب سڑک د بیبی نانی زیارت په سیمه کې نصرګند کسانو په یو خره ریړې کې بم ایښی و. او چې کله د پولیسو ګاډۍ له هغه ځایه تیرېده د ریموټ کنټرول له لارې چاودنه وسوه. درې عام خلک وژل شوي او زموږ د پولیسو یو سرتیری په ګډون ټول 15 کسان ټپي شوي. د پولیسو ټپي شوي سرتیری د پیښې په اړه صدا سی ویل.
نظر محمد ڈسٹرکٹ پولیس موږ ته کال راوسو یا د سریاب تانه نه نو اس شو صاحب تر اخلو اچانک دما کوسو بس دا غاړي په ژیله څنګه نور دا شیشې مشه پورا لګي بدن بند بس دما کا اچانک وسو پته نو چیرې ده.
هلته د سیول روغتون ته د ټپیانو په رسولو کې مرسته کوونکی ټولنیز کارکوونکی باز محمد عادل بیا وویل چې په درې وژل سوو کسانو کې یو افغان وګړی هم شامل دی چې اوس یې د هغه مړی تر خپلوانو د رسولو هڅې روانې دي.
نور د دې کوټې خلک دي او یو چې دی محمد عارف ولد محمد خان دا چې دی د افغان غدي هغه به دیک شهید شوی دی. دا چې دی ولایت کندوز دی او ولسوالۍ چې د علي آباد. نور معلوم نه دي نه د سر چې کوم کار دی دا غي ایڈریس دا ولیکل دي لاغه لغه خریدل د مزوري او په غریبي کې راغلی. خدمت کې دا ټیم لګایم کوشش کوم چې دا ورسره پیدا کړم.
یاد دوی د تیرې شنبه په ماښام هم په کوټه کې د راکټونو د بریت په پیښه کې درې کسان وژل شوي او نږدې دیارلس ټپي شوي وو. د هغه بریت پړه یونایټډ بلوچ ارمی نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې وه او ویلې وو چې د دوی هدف پوځي چمړی وه، خو تر دې دمه د دې تازه پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نیاز موسخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
په سوات کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو ښځې کونډې شوې چې دغلته ځایي غیر سرکاري ادارې وایي نه دوی او نه حکومت تر اوسه په دې اړه پوره معلومات ترلاسه کړي دي، خو د یو اندازې تر مخه په سوات کې جنگ جګړو او سیلابونو د شلو زرو نه تر دیرشو زرو پورې ښځې کونډې کړې دي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده وزیر په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې په 2009 کال کې د ځای وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې کيو طرف ته په زرګونو خلکو د سیمې کډې وکړي، نو بل خواي ډیر نږدې خپل خپلوان هم وبیلل. په سوات کې ځای غیر دولتي ادارې چې په خپل سر د بیا رغونې په کارونو کې بوختي وای اوس که څه هم حالات په خکېدو دي، خو د دوی سره هغه سمرسته ونه شوې څنګه چې باید شوي وي. د سوات هغه خزه چې په تیرو جګړو کې خاوندان وبیلل دومره وسنه لري چې د خپل کورنۍ بچو پالنه وکړي. د سوات ته غیر سرکاري ادارې روټری کلب غړي عفت ناصر چې د خزو د خیر خیګړې لپاره همکار کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د هغه خزو کرش میره نه لري، خو د دوی په وینا د شلو نه تر دیرشو زرو پورې خزې په تیرې بدمنۍ کې کونډې شوې دي او اوس په یوازې سر د خپلو بچو پالنه کوي.
شلو نه والا د دیرشو زرو په منځ کې د خزې کونډې شوې دي، یا به خاوندان مړی، یا به چې طالبان وړي، یا به هغه سیلاب په دور کې چتر دغه شوي دي پته نه لګي. موږ چې هر څه کوو نو د خپل ذاتی کوششونو په بیس باندې کوو، دا موږ خپل ذاتی کوششونو باندې د دې امداد بندوبست کوو. موږ ته د بلو چا ادارو نه تر اوسه څه مدد نه راغلی.
عفت ناصر دا هم وایي دوی په خپل سر د ځینو نورو ملګرو او ادارو سره د سوات دغه ښځو سره مرسته کوي، خو اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. دا شان د سوات ته وی غیر دولتي ادارې د خپل کورمشر محمد علي خان چې په دغه اداره کې د یتیمانو ماشومانو پالنه کوي وای نه خو حکومت سره کرش مرشته او نه دوی سره چې څومره خزي کونډې شوی دي. محمد علي دا هم وای په زرګونو خزو ته دا پته هم نشته چې خاوندان یې ژوندۍ هم دي او کنه.
دلته کې اوس په ګټه مسله دا ده چې د فزرګو دسې خلک غیب شوي دي په مختلفو حالو سره چې هغه مونږ نشو ویلی چې خلک کم لګي. نو دلته مسله دا ده چې لکه دلته خو د زرانو څه کاروبار نشته، نه څه کارخانې شته، نه د کورونه بار ته راوتی شي، نه د په پټو کې کار کولی شي. نو یو یو فیتي سره یو زرانه سره شپږ اووه اته بچي چې دي هغه دغه دي او د هغو زندګي نه سبا ډېر په مشکله تېرېږي. بلکې دته ویل کېدی شي هغه خلک روټۍ ورته ملاوېږي یا نه ملاوېږي، خیرات زکات خو دلته
اخوا. د سوات سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر واجد علی خان بیا وایي دوی کوشش کوي د غیټولو خلکو او خاص کر خزو ته ځان ورسوي او مدد یې وکړي.
زموږ صوبائی حکومت په دې ته د غمانې بادشاہ خان فضل زاد سکیم هم ټاکلی دی، بغیر خلکو ته ورکې د شلو زو نه والد یو لکه بوبو دی تیر شپې سده چې دا غمنګ غنو د پاره خیدا چې هغه ځان په خپل کور کې کته ګل ګندل یا صدا چې د ماشين یا بل صدا چې کار کول شي چې په خپل ژوند کې ولې شي. منګه د انډستري ډپارټمنټ پاور هم دې ته د کومک ور کولو زړای چې دی هغه کتلې دي خلکو ته معلومات نه نو کدا چې خلک یې او زمانه سکیږي یا زمانه ډپارټمنټ نه سکیږي ایکسپلین چې باید ولا مو ځخ په لمستو.
د سوات روټری کلب غیر سرکاري اداره چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته جوړه شوې ده، جنرال سیکرټری فضل مولا وای د بدمنۍ پیښې په لورو پرتو سیمو کې هم رامنځته شوې دي چې دوی نشي کولای د هغه سیمو نه معلومات ترلاسه کړي څومره خزه تیرو حالاتو متاثر کړي دي.
چې دایي تور موږ لکار کړو خو هغه موږ مکمل نه کړی شو، نو ځکه چې دا ډېر په ریموټ ایریاز کې په لرې لرې علاقو کې دا واقعات شوې دي او د دې ډاکومنټیشن لا سپور پراپر نه شوه. خو بیا هم موږ خو ډېر په محدود پیمانه باندې کار شروع کړی، البته د مختلفو ادارو سره زمونږ رابطې شته او په دې سلسله کې امید ده چې موږ به ډېر ژر په مضبوط بنیاد باندې کار شروع کړی.
اخوا د خپل کور ادارې مشر محمد علي دا هم وایي د هغه ښځو شمیره په زرګونو ده چې یا خو یې خاوندانو په دغه جګړه کې ژوند وبایللو او یا هم بې درکه شوي دي، او زیاتوي د هلکانو سره سره د دوی په اداره خپل کور کې 200 یتیمان ماشومان جنکۍ هم دي چې پالنه یې کوي او میاندې دومره وس نه لري چې د دوی خرچې سرته ورسوي.
د پرخنده وزیر راپور مورید اوس د کرخ دای غاړنه یو راپور د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو یو نه کسیز ډله د اتوار په ورځ د سولې له بهر سره یو ځای شو چې دای چارواکي د مخالف وسلوالو مهم کسان بولي. په دغه غاړه نقیب الله متنوال راپور راکړي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو یو نه کسیز ډله چې له دې وړاندې اته کاله د اوسنی دولت پر وړاندې جنگیدلی و له جګړې لاس واخیست او د سولې له پروسې سره یو ځای شو. د دې ډلې مشر حاجی سخی وایي چې دوی د سراج الدین حقانی تر مشرۍ لاندې په پکتیا ولایت کې د دولت او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې وسلوال فعالیت کاوه، خو اوس یې پریکړه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
مخو د سراج الدین حقانی سره کار کولو نه اته کاله تیر شو. په دې کې څه کمندنان بیا د موږ نه شهیدان شو، بیا د هغې نه وروسته بیا یو څه نورو سره شو، خو خطا تر دې چې تر موږ پورې موږ دغه فعالیتونه وکړه یا د خارجیانو په خلاف موږ ځان ته مثال د ګڼله چې د حلاله د تربیت غلط روکړی شو، موږ ته کوم لکه پول او پلچک مکتب داسې کوم هغه چې موږ ته وښیلی شو، موږ د دې د وجې نه بیا پاڅون وکړو، د سولې پروژې هیله مو وکړه.
له دولت سره یو ځای شوي د دې ډلې قماندان حاجی سخی په نور مخالفینو هم غږ وکړ چې دوی هم له جګړې لاس واخلي او خپل سولیز ژوند پیل کړي.
موږ ټولو مسلمانانو ورونو ته دا هیله کوو، دا خاص ورته کوو چې راشه یو اتفاق یو اتحاد جوړ کړي، وطن جوړ کړي، بس دې نورې مړنګوي تر څو به موږ په پردیو غلامۍ کې ژوند کوو. بس له دې خاطره موږ هم دا اقدام کړی دی، انشاءالله باقي به نور هم اقدام کوو، وطن ته به خدمت کوو چې نور زموږ د مظلوم ولس وینې تویې نشي.
په پکتیا کې د سولې شورا مشر مولوی خلق داد وایي چې کته هم دا لومړی ځل دی چې د مخالفینو یو ډله د سولې له بهر سره یو ځای کیږي، خو په وینا چې دا لړۍ به نور هم پسې پراخه شي.
نه کسان د قومندان او د معاون په شمول باندې راتلل او عادي ژوند ته مخه کول، دا خپله یو انسان هم چې ځان د خطر نه بچ کی او نور انسانان دغه د خطر نه بچ شي، دا 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 ډیره اهمیت لري. مقتدا بیا ارزښت خلق نه دي، دا مهم خلق دي، دا واشن مصالح مبارزین وو او مبارزه کوله، مصالح خلق وو. نن چې دی عادي ژوند ته راغلل، دا هم د دوی لپاره او هم د ولس لپاره یو نیک قدم بولو او ډیر مهم بولو، او کېدای شي د موږ د دې ورونو په توسط باندې د نورو غسره مصالحو مبارزینو سره مخالفینو سره طالبانو سره اړیکې نورې هم قوي شي.
د یادونه ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دولت د مخالفینو ورته نور وړو ډلو له دولت سره د یو ځای کېدو اعلان کړی وو او ویلي وو چې نور به سولیز ژوند پیلوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
نقیب الله متنوال راپور مورد. اوس ورځو د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته، چېرته چې د بی پایلټه الوتکو په میزایلي برید کې د وو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه دي. په دغه اړه تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي ډرون په میزایلی بریدونو کې لګ تر لګه او شکمن وسلوال وژلی شوی، چې د چارواکو او د سیمې د خلکو په وینا 13 شپه سب ډویژن میرالی کې پر یو کور او گاډی باندې شوی دی. په سیما کې موجود د ځایي انتظامی چارواکي د پیښې تصدیق کوي. دوی وایي چې 13 شپه تقریبا 12 بجې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د سب ډویژن میرالی بازار نه 15 کیلومتره سویلي اړخ ته خوشحالي او خیسور په منځنۍ سیمه کې یو کور په نخا کړ او ور باندې سلور میزایل و داغل. د دوی په وینا دغلته موجود 15 وسلوال په موخه باندې ووجل. د استخباراتي ادارې او په سیمه کې موجود د مشال زرای وای چې د دې بریدنا لک شپه وروسته ډرون جازونو دوه نور میزایل پر یو گاډي باندې و داغل، شپه کې دوه نور وسلوال یې ووجل او په نخا شوی گاډي هم په بشپړه توګه وسوځیدو. دولتي او آزاد سرچینې په مجموعی ډول د اوه وسلوالو د وژنې تصدیق کوي، خو بعضې رسنۍ دغه شمېره زیاته ښیي. د سیمې خلک وایي چې د شپې دولسو نه تر یوې بجې پورې په وقفې وقفې سره د میزایلي بریدونو آوازونه اورېدل کېدل. ځایي انتظامیې او آزادې سرچینو د وژل شوو کسانو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري او یا هم کم مهم وسلوال په کې شتون لري. په تېرو شپږ ورځو کې د بی پایلوټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دغه سلورم برید دی چې دوه په سب ډویژن میرعلي او دوه په سرخار میرانشاه کې شوي دي، او په روانه میاشت کې هم دغه څلور بریدونه شوي دي. په تېره میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي ډرون جازونو یوازې یو برید شوی دی. امریکا شمالي وزیرستان ایجنسی د وسلوالو او په ځانګړي ډول د حقانی شبکې مضبوط پټنځای ګڼي او وایي چې دغلتانه وسلوال په افغانستان کې پر نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي او د پاکستان نه په بیا بیا دغلته د وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو هم غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د شری د رنز د خورېدو له کبله یو شمېر ماشومان اغېزمن شوي دي. د تازه راپورونو تر مخه دغه مرض دوه نور ماشومان وژلي دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار راپور اورو.
د سویلی او قطبی وزیرستان په منځنۍ سیمه شک تو کښې د شری و بویي رنز لګېدلی دی چې په نتیجه کښې یې د اسما او عصمت الله په نومونه پېژندلي درې کولن یو ژڼکی او جلکی مړه او زیات شمېر نور بچیان د شری رنز نیولی دي. د شک تو دوه اوسېدونکي وایي چې رنز په تېزي سره روان دی، خورېږي، خو د مخنیوي د پاره یې هېڅ انتظام نشته.
نور هر ران لگیا دے رنگی جو کم مخنیوی تو وقت مند نو شی میز غریب خالتا چود ویڈ کی جن کو مرفو چی کی متاثرین دیا تا رغلی دی پادا شی دیر زیوت رنگ شوائی دے او زیوت پا شخواری جی لحاظ دا گے مخنیوی دے پورا میز دا اپیل کی چی تیمینا دار ورشی
مالک عباس خان خبر کر دے نا دا شیری بی موری لگے دنی دو ترون شتم جلگا با تنی و اتلنی وی دکترون نسر دے کما دو ملاو شو فرق دے میز خبر نو خاستلا دکترون میز تا اول دے میرم شا اول چی تو سا ورن تا لور شستا دے میز سر نه یست میز وانه تاسلای نشی دلو مجبوری دو چې کما دو دا مهربانی د حکومت وکړو چې میشته د سیمینار ولاژي
په دا لړک شمه چې پټان کو وانک شه د محکمه سیاد د ذمہوار چرواکو سره د رابطې کوشش وکا. زنې په دفترونو کې موجود نه و او زنې د ټلیفون پر تکولو زامت و نه کا. بیا مې چې په دا حال د سویلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی خبر کا، هغه وویل چې د سیمې اوسېدونکي د بیغمه شي میش د رنز د مخنیوي په غرض انتظام ورته کوو.
تاسو ډېر غټه خبر وکړله چې موږ خبر کړلو. انشاءالله دغلته موږ خپل ټیمونه سره رابطه کوو، کوم چې زموږ په وانه کې ایجنسی سرجن دی هغې سره، او زموږ سره په ټانک کې اډیشنل ایجنسی سرجن دی، او زه خپله هم کوشش کوم چې موږ خپله هغه ته ویزیت وکړو، دغه وګورو، د دې سروې وکړو، او څومره چې فوري طور امداد کېدای شي چې هغه موږ هغه ځای ته ورسوو. د شکتو علاقې دغه خلک دي بالکل بېغمه شي زموږ د ټیمونه ورسي.
د شک توی و سدونکی خطره محسوسوي چې که په دا لړکښې ګړندي قدمونه پورته نه شول، رنځ نیولي نور به ډېر بچیان د ژوند نه لاس ووینځي.
مشال ریډیو، ستاسو خپله ریډیو.
د خیبر ایجنسۍ د باړی تحصیل د برقم برخیلو سیمې خلک وایي چې د دوی سیمې ته تلونکې لویه لاره د امنیتي ځواکونو لخوا تړلې شوې ده، چې له امله یې د دغه سیمې اوسېدونکي د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړی تحصیل برقم برخیلو سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې یې د سم غاښي په نوم لاره امنیتي ځواکونو بنده کړې ده، چې له امله یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او ناامني ده، خو د دوی سیمه برقم برخیل پر امنه پاتې شوې ده او د باړې نور قومونه هم د دوی دغه لاره کاروي. د دوی په خبره اوس پېښور او داسې نورو سیمو ته نشي تلی تلی او نه خپل ناروغان روغتونونو ته وړی شي. زده کوونکي هم د ستونزو سره مخ دي او خپلو کورونو دپاره خوراکي مواد په ترلاسه کولو کې هم مشکلات لري. په دې حکله باندې د باډې کمبرخیلو سیمې یو تن شاهد علي پردی مشال ریډیو ته وایي کڑپی پنم اگتا او سخت لار کاروی او دخپل ضرورتونو د پارا پیدل سفر کوي. په دې حکله باندې د کمبرخیلو سیمې نه راغلی یو تن ظاهر شاه اپریدی وای
خود چې کم پر امن خلک یو د برو کمبرخیلو او کمو کې حکومت رټم به حال دی. په کمو کې سه ملټری سیم نشته دو هغه خلکو لارې مونږ باندې بند کړی دي. لکه نن مونږ راغلی یو نو مونږ چې دوره خلک ترلل اټول پکړه په باندې په غره باندې ورو وختلو چې کم مین روډ دی هغه مونږ لا بند کړی دی. نو مونږ خپل ګونانه پویګو چې په دوه درې کوله کې مونږ نه کم ګونه شوی شي مونږ نه مو کیږي چې حکومت منو دی حکومت رټ منو دی حکومت ادارې منو دی حکومت ډیولپمنټ کورونه منو هغه باوجود مونږ لم دا تکلیف دی.
د باډې کمبرخیلو سیمې د خلکو د لارې د ستونزې په حق لمو چې کله د پوز د اطلاعاتو ادارې او چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د امنیتی ځواکونو مجبوری وي چې په یو سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي نو لارې ورته وتړي. او د کمبرخیلو لاره مو هم دې مقصد د پاره تړلې ده خو چې کله هم پکې حالات ښه شي نو دغه لاره به خلاصه کړو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
د سیمې زمونږ همکار راپور ته سورې د سباله د پېښور په نشترحال کې د پښتون قامي جرګې په نوم باندې وغونډه کیږي. دغه جرګې د انتظام کوونکي او پښتون ملت پال مشر محمد افضل خان لاله سره زمونږ همکار خالد خان خبرې کړې دي. دغه خبرې اورو.
افضل خان لالا تاسو په پېښور کې قامي جرګه د پښتنو جرګه راغوښتي ده څه انتظامات دي تر اوسه پورې؟
باہر دنیا نوم دیر پشوک باندے خلق رد تکی نو زمان دا خیال دے جد قام سرا سا احساس پیدا شوے دے جا زمان سرا سکی او دے دنگی دا دنگی نوم بندو زمان دا کرے نو آگیم دا سی خبر کرے جا پل خواہش ہو پائے لہر کرے
تاسو کم گندونو تا خان لالا دا بلن ور کرے دا کم گندونو پا کے گردون دا کرے
من دے سوک باتے ندے جا من دا ور کرے من ټول زور کړی دا منګ دا تنظیمونو زور کړی دا منګ بارومونو زور کړی دا منګ دا شاعرانو تنظیمونو چې دي هغه ته زور کړی دا د ادیبانو هغه ته زور کړی دا د سټوډنټانو تنظیمونو زور کړی دا د پروفیسورانو هغه ته زور کړی دا په معاشره کې چې یو عام نومونه سړي دي هغه ته زور کړی دا منګ د خپل طرف نه که شوک پاتې شوی نو زمونږ د کمزورۍ ده یا د کم وسایلو د وجه نه پاتې شوی
ځینې ګوندونو دغه تحفظات دا کړي دي لکه د شیرپو ډلې یا د عمران خان دغه چغې
شیرپو هم سره مات وکړه سره را کړې وه او شیرپو هم سره مات دغه کورنۍ سره زور تعلق زموږ دی او هغه ما ته ویل چې زه او زه مې دوه زو انګلینډ ته زموږ یو دوست دی د هغې واده دی او موږ د مخکې راکړه بډبډ کړې که موږ د مخکې بده وی نو موږ به تاریخونو کې فرق پاتې کړی وو زموږ دا فرض چې موږ دعوت ورکړو عمران خان ما پاړی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خو خواجه عمران خان وو دي پخپله راغلی وو ما سره ناست وو
خان لاله څومره خلک په کې ګډون بو کې تاسو څومره توقع لرئ؟
کافي حده پورې ډېر خلک د کراچۍ نه ډېر خلک را روان دي د جنوبي مصطفا نه را روان دي د افغانستان نه د سرګاري وفد نه علاوه چې کوم دی ګڼو خلکو ستاسو صحافیانو موږ سره رابطه ما سره کړې ده ډېرو کم خلکو کړي دي د هغې پورې دغه مثلا نن ما ته خبر راغی چې د هالینډ نه چې کوم کسان راتله د هغې مشر و جلیلي صاحب هغې له دنده کې فورن آفیس چې کوم دی نو ویزه ورکړه نو که دغه مشکلات پکې هغوی
خان لالا دا جرګه چې تاسو کوي دا د ګوند په حیث کوي که دا تاسو خپل هلې ځلې دي ته دا تاثر ورکېږي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه یو
خالده دا یو څه خدا ابد دعوت نامہ کی تفصیل لکھی دی جدا این بی کارکن خدا مارا اسی دا یو افغان پیس بات این بی جرگن دا اور قومی جرگن دا این بی کی دیری شی نہ دا بل گن کی دیری شی دا گن جرگن دا گن دا اور دا قام جرگن خدا قامی دا مبگیر ہے نا بلے دا دا جی عام کن تعمیری سوچ من کو کسو خبر کی چدا دا این بی دا گا دا خبر شو دا این بی شو دا کم کاز چی دا صحیح دے کی غلط دے دا چی سا دا بارا بگر اوزل دا نو دا دا دی سری اور سر چی دا پختن دے اور زان دوئی دا دو سر تعلق سا گنا دا پا دی بانی مگر اوزل دا چی دا دی قام دیر شلک خلقو بھی دا توشوئے ولی توشوئے
د پختون جرګې قامی جرګې مشر عبدالرحمن لالا زمون همکار خالد خان سره خبرې کولې. دولسمې بجې کېدونکې دي اوریدونکو په پختونخوا کې د مجید بابر نه مهم خبرونه.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې و مشکوک ترهګر وژل شوی دی. پرون ماښام د خیبر پختونخوا په نوخار کې د سړک د غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور نور زخمیان شوی دي. د بلوچستان د کوټې ښار سره نږدې په سریاب روډ د یو بمی چاودنې له امله درې کسان وژل شوي او د یو پولیس په ګډون پنځه کسان زخمیان شوي دي. سبا له بعد پېښور په نشتر حال کې د پښتنو قومي جرګه کیږي. پرون د مراکش په کاساملاکا ښار کې په دغونو خلکو د دغه هیواد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې څلیرویشت پاکستاني زیارت کوونکي ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سختو ټکو د شام حکومت په حوله ښار کې د ګڼې وجنې په خاطر وغانده. د یونان سیاسي ګوندونو د آی ایم ایف په مشرۍ کریسټین لاګارډ له دې قبله تنقید وکړ چې ویلي وو یونانیان د ټکسونو ورکولو نه ډډه کوي.
مهم خبرونه د مجید بابر نه اورید. اوزان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کلی دی په دغه اړه د احمد الله راپور ته غوږدو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې سرخۍ کې د غټ خبر په توګه لیکي چې پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړې ده چې د وزیر اعظم په حق لا د قومي اسمبلی سپیکر فیصله به چیلنج کوي. هم د دې خبر په سیر د اردو ژبې ورځپاڼه اکسپرس خپلې سرخۍ کې د تحریک انصاف پاکستان د مشر عمران خان د خولې لیکي چې دوی به هم نن د سپیکر د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. او جنگ ورځپاڼه خپلې سرخۍ کې د غټ خبر په توګه امریکایي وزیر دفاع لیون پنیټا د خولې لیکي چې د ناټو سپلای پترس کې دوی منصفانه قیمت ورکولو ته تیار دی ولی لوټ کېدو ته تیار نه دی. او مشرق ورځپاڼه په خپل سرخۍ کې لیکي چې اورګزو کې نخته کې د اورپکو د مهم کمانډر په شمول شپږ نور شرخوخي مړ شوي دي. ورځپاڼه آج خپل اداریه کې وایي چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن د سوري لاندې د بلوچستان په مسله باندې قومي کانفرنس کې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره کم پنځلس نکاتي قرارداد منظور کړی شوی دی. دا د بلوچستان د مسلې یوازنی حل دی. اداریه وایي چې قرارداد کې ویلي شوی دی چې د بلوچستان مسله د خبرو اترو په ذریعه هواره کړی شي او دغه تنه د فوزونو واپس راوبللې شي او د نواب اکبر بوکټ قاتلان د رامخې تکړې شي او دا چې تختولې شوی کسان د بازیاب کړې شي. اداري وړاندې لیکي چې قومي کانفرنس کې سیاسي مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې بلوچستان کې د عام معافی اعلان وکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې مونږ غنو چې دا یوازنې لار ده چې د سیاسي مشورې لخوا دا ډیره ښه مشوره ده. باید چې حکومت په دې عمل وکړي ځکه چې د دې نه بغیر بلوچستان کې د امن عمل مخ په وړاندې نشي تللې. ورسپانه مشرق خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پېښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې ډېر زیات لوډ شیډنګ روان دی چې لکبلې هر ورځ کولس سړکونو ته راوځي او مظاهره او احتجاجونه کوي او دغه رنګ د دې مظاهرو له وجې ټرافیک هم په ګڼټو ولاړ وي او خلکو ته ترې پریشانی ده. ادارې لیکي چې حکومت څو سوارې دعوی وکړي چې د بجلی غیر اعلانې لوډ شیډنګ به ختمولی شي خو که په حقیقت کې وکتې شي نو حکومت دې اړخ ته بېخي پام نه ورکوي. ادارې وړاندې وایي چې د دې مسلې حل دا دی چې صوبایي حکومت او وابډه په شریکه په صوبه کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او بیا په خلوص نیت سره په دې عمل هم وکړي او د دې سره سره چې کوم هایډل پاور پروجیکټس دي چې په هغه به د زنده کار پیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی ته د غداري سزا چې د اوسامه بن لادن په لټه کې یې د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای مرسته کړې وه، هغه امریکایي سیاستوال په غوسه کړی دی چې دا مهال په خپل انتخابي کمپاین کې شکیل افریدی د یو اتل په نامه یادوي. ورځپاڼه لیکي چې د شکیل افریدی د درې دېرشو کالو د بند سزا په ځواب کې تیره اونۍ د امریکا د سینټ یوې کمیټې پاکستان ته د درې دېرشو میلیونو ډالر رو د امداد نه ورکولو فیصله وکړه، یعنی د یو کال د کېت په سر یو میلیون ډالر. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي چارو د کمیټې غړو جان مکین او کال لیون ویلي دي چې شکیل افریدی د غداري نه پرته یو ډیر لوی کار کړی دی او باید ټول نړۍ وستایي. ورسپانه لیکي چې سمو د مخ کې د کالیفورنیا ریاست نه د سینټ غړي ډانا رورا بیکر یو قانوني بل وړاندې کړی و چې پکې د امریکا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې شکیل افریدی ته د کانګریشنل ګولډ میډل او د امریکا شهریت ورکړل شي. ورسپانه دی ته وی چې د یو بل هیواد لپاره جاسوسي کول په نورو ترقی یافته ټولنو او امریکا کې هم یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا د آئین لمخه غداری یو داسې عمل دی چې په دغه هیواد کې ورته هم په ښه نظر نه کتل کیږي، او تر دا مهال یو امریکایي ایډم ګډان باندې هم دا تور لګولې شوې ده. ایډم ګډان د امریکا په ضد القاعده شبکې سره ملګری شوی و. ورسپانه د یو بل امریکایي جوناتن پولارد خبره هم کوي او زیاتوي چې جوناتن ته په دې تور د عمر قید سزا اورولې شوې وه چې هغه د امریکا خفیه معلومات اسرائیلو ته ورکړي وو. د دې نه علاوه د کیوبا سره تعلق لرونکي 15 کسان دا مهال په امریکا کې د کیوبا لپاره د جاسوسۍ په جرم کې 15 کاله د بند سزا تیروي. بلخوا امریکایي مجله دی اټلانټیک په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان لپاره د پخوانی استازي ریچارډ هالبروک د کونډې کیټي مارټن په حواله لیکي چې که هالبروک ژوندې وې نو هغه بچرې هم د دواړو هیوادونو اړیکې دومره کړکېچ ته نوې پرېښودې. کیټي مارټن اټلانټیک مجلې ته زیاتوي چې په هغه ورځ چې اوسامه بن لادن ووژلې شو، هالبروک به په الوتکه کې ناس و او پاکستان ته به تللی و، او تر هغې به امریکا ته ستون شوی نه و تر کومې چې د دواړو هیوادونو اړیکې عادي حالت ته نه وې راوستې. کیټي مارټن وایي چې هالبروک کله ژوندې و نو داسې یوه ورځ هم نه وه تېره شوې چې دوی د هوا خورۍ لپاره د نیویارک سینټرل پارک ته تللي وو او د پاکستان نه چا ټلیفون نه وې کړی. کیټي مارټن اټلانټیک مجلې ته وایي چې هغه د پاکستانی استخباراتي ادارې چارواکي، فوزي جرنیلان او سیاستوال ټول ښه پېژندل او ورسره ښې اړیکې وې، او هغه به په خپله د سیلاب ځپلو په خیمو ګرځېدو. کیټي مارټن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال سره روان دي، که هالبروک ژوندې وې داسې به چرې هم نه وشوي.
مجید بابر او چنړيوال مطبوعاتو ته کتنه کوله او سوبل راپور په ایکسپریس ټریبیون سپانه کې یو راپور کې راغلی د قامي امنیتی ریاست جوړېدو سره پاکستان ته په ډیرو حوالو سره زیان رسیدل دي. دغه راپور خالد احمد لیکل دي او مليحه مرزاده مهم برخه وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال خالد احمد دې موضوع ته کتنه کړې چې د قامي امنیتی ریاست نامه د پاکستان نوم ته څومره زیان رسولي. لیکوال د دغه ریاست معنی د جنرال عارف کریم د یو کتاب حواله ورکولو سره بیانوي چې وایي ډېر پاکستانیان برلاسي او پیاوړي گاونډي هیواد هند خپل قامي امنیت لپاره ګواښ کړي چې د 1991 کال جنگ د دوی فکر ته تقویه ورکوي. هند یو کمزورې پاکستان لیدل غواړي او د خپل تقدیر مالک جوړېدل غواړي، خو په جنوبي اسیا کې دغه حق نورو گاونډیو ته نه ورکوي چې د ارادو په اړه شکونه پیدا کیږي. په کتاب کې لیکل شوی یو کمزوري هیواد ډیر کم یو پیاوړي هیواد سره په څنګ کې اوسېدلی شي، خو د پاکستان جغرافیایي په هغه صورت کې په ګټه تمامېدلی شي که چېرې کورنۍ اتحاد، ملي پیوستونه او اقتصادي استحکام یې په ځای وي. لیکوال خالد احمد په دې اړه لیکي په دغه لیکنه کې څو مهمو نقطو ته پام نه دی شوی. د مثال په توګه په دغه لایحه کې د بیا کتنې غوښتونکي کوم هیواد دی، هند چې حالات یې په ځای دي او یو طاقت دی. د دغه طاقت حاقه د تاوتریخوالي لپاره نه، بلکې یوازې د یرې اچونې لپاره راخکي او په دغه کې بدلون نه راوستل غواړي. لیکوال پوښتنه راولاړوي که داسې وي نو بیا ولې پاکستان په هند حمله کوي. لیکوال زیاتوي چې کله د ریاست وطن پرستی د بیا کتنې غوښتونکي وي او بدلون غواړي نو هغه صورت کې قامي امنیتی ریاست جوړ شي چې پکې پوز برلاسي وي، ځکه چې بدلون د پوزي ذریعو سره مخې ته راځي. لیکوال لیکي جنرال عارف په خپل کتاب کې دانه دي لیکلي چې هغه وخت څه وشو کله چې پوز د سیاستدانانو ځای واخیستلو، او زیاتوي پاکستان په امنیت ترلاسه کولو کې پاتې راغلو او د ناکامۍ سره مخامخ شو کله چې د هند پر ضد پوځي کاروایی وکړه. چې بیا په 1990 کال کې اټومي طاقت جوړېدل او په 1999 کال کې د کارګل جګړې د پاکستان امنیت او نوم ته زیان ورسولو. په مقاله کې لیکل شوی یو پیاوړي هیواد سره جوخت اوسېدل یو غیر معمولي چیلنج وي، لکه څنګه چې افغانستان د پاکستان په اړه محسوسوي او نیپال، سریلنکا او بنگلادیش د هند په اړه. خو د لیکوال په خبره د دغه چیلنج ردعمل په بیلابیلو شکلونو کې مخې ته راځي، چې بنگلادیش خپل ستراتیژیکي جغرافیایي پوزیشن په غیر بازي ډول استعمالوي او نور ګاونډیان خپل اقتصاد ته وده ورکوي. لیکوال لیکي که پاکستان د قومي امنیتي ریاست په لړ کې بدلون غواړي، نو کېدی شي ریاست یې په مستقل ډول غیر مستحکم شي او زیاتوي یو کمزور هیواد د اقتصادي قوت سره د طاقتور ګاونډي مقابله کولی شي، چې په یو ډول ښه پوځي دفاع داسې کولی شي چې د ضرورت سره سم د دیوالیه کېدلو نه پرته په پوځ ښه خرچه کولی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
رازو اوریدن کو یو بل راپور تا ایکسپریس ٹریبیون اس پانا پخپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان میډیا غیر جانبدار نه ده او ځکه پر ډېرې نیوکې کې یو داسې ښکاری چې پراتلونکي کې به ځینې چینلې په ښکاره ډول دا ووایي چې هغوی په انتخاباتو کې د یوې پارټۍ نمایندګي کوي. د دغه مقاله مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوال مصر عباس لیکي، ټولنیزی رسنې په عربو کې پاسون راوستې دي او زیاتره پاکستانیان هم دا سوچ کوي چې د رسنیو د کردار په پاکستان کې هم داسې نتیجې وي. خو د لیکوال تر مخه زیاتره خلک بغیر د دې احساس دا فکر لري چې عربو کې بدلون تر شا مطبوعات نه بلکې د مخلصو مشرانو لاس دی. مقاله لیکي د سیاسي چارو ځینې ماهران دا خیال کوي چې میډیا د حکومت لري کولو طاقت هم لري، خو د لیکوال په وینا د مطبوعاتو کار دا نه دی او نه داسې کول پکار دي. د روزپانی تر مخه په تیرې لسیزې کې په پاکستان کې د عدلي خپلواکۍ او د میډیا ازادۍ دوه انقلابونه دي او اوس باغی کار د سیاستدانانو دی. د لیکوال په خبره د رسنیو کار حقیقت خودل دي، خو دوی لا بیا خپل کارونو ته هم قتل پکار دي. په پاکستان کې په تیرو سلورو کالونو کې پادلیه او رسنیو ډېر نیوکې شوې دي، ځکه چې میډیا غیر جانبدار نه ده. خو لیکوال دا پوښتنه کوي چې دا په راتلونکو انتخاباتو کې څه بدلون راوستي شي، لکه د عمران خان د سنامینا تر نواز شریف د لیپټاپ پوری او د زرداری د چالونو د دې ټولو د کارونه با کتلې شي او میډیا پر دې ډېر نظر اچولې دي. خو د دې پاړه بیا دا فکر کیږي چې دا د یو بې طرفه امپایر په توګه کار کوي. لیکوال لیکي چې په مصر کې ټول خلک د یو پوځي امیر پر ضد د یو پلیټ فارم لاندې راټول شوي وو، ځکه چې هلته په زرګاو کسان په جیل کې بند دي. خو لیکوال لیکي دلته کې دیشي حکومت درغلوي، خو میډیا آزاده ده، عدلیه خپلواکه ده، هیڅوک سیاسي قید نه دي او حکومت خلکو غوره کړی دی. مقاله زیاتوي چې پاکستان کې په تیرو سلورو کلونو کې د ټولو زیات خلک چې یو ځای راغون شوي وو، نو هغه د وکیلانو مارچ و چې د هیواد نیجی چینلې د وکیلانو د تحریک د کامیابۍ ذمه وار دي. د لیکوال په خبره دا رښتیا دي چې رسنۍ تر سرحده غیر جانبداره نه دي، خو لیکوال دا پوښتنه کوي چې آیا دا هم رښتیا نه دي چې زموږ ځینې کالم نګاران د یو ګوند یا د بل چا مشیران دي؟ او ولې د پاکستان ځینې کالم نګاران او د ټي وي او ریډیو کوربا د کابینې غړي نو؟ نو بیا څنګه دوی ته نیوټرل یا غیر جانبدار ویل کیږي او ولې د خپل پوزیشن پټوي؟ لیکوال لیکي دا به د کتلو وړ وي چې څنګه به پرنټ او الکترونیک میډیا راتلونکي انتخابات خای، ځکه چې ډېرې سیاسي ډلې د خلکو سوچ بدلولو لپاره د میلیونو روپو خرچه کوي. لیکوال مزر عباس وایي چې د سخکاري پر راتلونکي کې به ځینې چینلې په ښکاره ډول دا ووایي چې هغې په انتخاباتو کې د یوې پارټۍ نمایندګي کوي، او همدغه شان به د پاکستان کالم لیکونکي او کوربا هم وکړي. لیکوال په اخره کې لیکي چې موږ له د کتونکو او لوستونکو سره د انصاف کولو ضرورت دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پرسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکي افغانستان کې د باګرام پوځي اډې سره نږدې د پوځي تربیتی مرکز نه دیوال یا جال نه دی چاپېر کړی شوی او د خو شکل ماشومان هلته د کباړ غونډولو لپاره راځي چې زیاتره پکې د حادثو ښکار کیږي. دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه افغانستان کې د باګرام امریکایي پوځي مرکز په اړه یو مقاله کې لیکي د دې اړې ترڅنګ د چارماری یعنی د جنگي تربیت یو مرکز دی چې پکې پوځیان جنگي مشقونه کوي. د دې مرکز ناکوم جال یا دیوال نه دی چاپېره کړی شوی، تش یو بورډ لګول شوی چې ور باندې فقط انګریزي کې لیکل شوی دا د روزنې مرکز دی. دغه لیکل په پښتو یا په دری ژبه کې هم نه دی ترجمه شوی. ورځپاڼه لیکي دغلته نږدې واړه واړه کلي هم دي چې اوسیدونکي یې ډېر غریبانان دي او ماشومان یې د سکریپ غونډولو لپاره دغه مرکز ته ورځي. ځینې وخت د پوځیانو ډزول شوي ګولې او لاسي بمونه په موقع چاودلي نه وي، خو چې دا ماشومان یې خواته ورشي او یا یې د راخیستلو هڅه کوي ورباندې وچوي. دا راز که د مرګ نه بچ شي نو هم لاس او یاخپې یې پکې کنډمې شي. ورځپاڼه د دې مرکز د نائب کمانډر مایکل هارټمن د خلی لیکي چې دوی د ولسی خلکو د زیان په اړه خبر دي او هر هفته کې یو ورځ داسې پروګرام ترتیب کوي چې پکې د خوو شاکلو خلکو ته د ځان ساتنې په اړه معلومات ورکړي. خو په دې حواله ورځپاڼې د اتو کسانو سره خبرې کړي او هغې کې یو هم په دې حق لا هیڅ معلومات نه لرل. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د نور لسوه اتیایمې په لسیزه کې د شوروي د یرغل د وخت ماینونه لا هم په مکمله توګه نه دي ختم کړی شوي. د روسي ماینونو او ناچاودل شوي بمونو له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او یا معذوره شوي دي. افغانستان کې د ماینونو لری کولو د ادارې یو مشر محمد اکبر اوریاخیل وایي هیواد یې اول شوروي اتحاد تباه کړی و او اوس د امریکایي وسلو او بارودو په نتیجه کې یې ولسی خلک په حادثاتو کې قرباني کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې مرکز تر څنګه زیاتره هغه خلک آباد کړی شوي چې د پاکستان نستانه شوي خو د کار روزګار سو وسیله نه لري چې زیاتره خپل بچي په خپل د غذای ته د سکریپ غونډولو یا ګړې او مالونو ساتلو لپاره لیږي. د دغه کلیو اوسیدونکي عبدالحادي ورځپاڼه ته ویلي دوی د دې ځای نه چیرته لاړ شي، دا خو د دوی کورونه دي. نوموړی زیاتوي امریکایان په دې نظر دي چې د دې تربیتي مرکز نه جال چاپېره کولو باندې ډېره خرچه راځي. آیا د انسان د ژوند څه قیمت شته او کنه؟ بلخوا ورځپاڼه د هارټمن د خلی لیکي دوی چې کله هم دغلته پوځي مشقونه او تربیت کوي دوی پکې د ولسی خلکو حفاظت په پام کې نیسي. هلته لس کلن ماشوم خلیل جان د سکریپ غونډولو پر مهال یو لاسي بم ته لته ورکړې چې د چاودنې له وجې په دواړه خپو مزوره شوې ده. د دې ماشوم پلار امیر جان وای زوی اوس په یو ځای ناست وي، هیڅ کار روزګار نشي کولای، خو د دې باوجود اوس هم هغه د خپل بچو او د کلی د نورو ماشومانو ترڅنګ دغه تربیتي مرکز ته د سکریپ غونډولو لپاره ورزي. بلخوا د نیټو چارواکی وای د انساني زیان د مخنیوي لپاره دوی د کلی د مشرانو سره خبرې اترې کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پښوی
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
نیویارک ټایمز لیکي چې سهم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د اپیمو کاش د پخوا په پرتله کم شوی دی، خو پر روان وخت کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره کېدی شي یو ځل بیا خلک دې اړخته مخه کړي. فرخنده وزیر د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې الیزا روبین او ماتیو روزنبرګ لیکي تر څو چې نړیوالو په افغانستان کې د افیمو کاشت نوی ختم کړي تر هغه ګران ده دوی په دغه هیواد کې خپل مقصدونه سرته ورسوي. رسپانه لیکي د کلونو راهیسې امریکایي چارواکي داسې هڅه کوي چې سرنګ د افیمو کاشت ختم کړي او خلک نورو فصلونو کرلو ته راواړوي، خو تر اوسه یې په دغه لړ کې پوره کامیابی نه ترلاسه کړې. سږ کال د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خراب موسم له وجې د افیمو فصل ته سخت نقصان ورسېد. د روزګان ولایت ترینکوټ سیمې یو اوسیدونکی محمد امین وایي دی اوس نه پوهیږي څه وکړي ځکه چې د افیمو فصل یې سږ کال هغسې ونه شو څنګه چې به په تیرو کلونو کې کېده. دا هم وایي اوس ورسره دومره پیسې نشته چې یو بل کاروبار شروع کړي او کو نور فصل کری نو هغه ګټه نه کوي. لیکوالان وای د افیمو د فصل لوجه په دغه هیواد کې سمګلینګ درغلی او رشوت اخیستل هم زیات شوی دی او د سره دغه هیواد امنیت مسلې هم زیات شوی دی. ورسپانه د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی خاص استازي ریچارډ هالبروک د خبره لیکي چې وای په افغانستان کې د نشئ توکو کاروبار لمین زوړل ډیر ضروری دی ګینه د دوی ټوله حساب په دغه هیواد کې ناکام شي. ورسپانه لیکي وسوال طالبان هم د افیمو د کشت په حق کې دي او د هغه زمیدارانو مرسته کوي چې دغه فصل کری. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت یو شمیر چارواکي وایي طالبان هم د افیمو په کاروبار کې ککړ دي او دای د پیسو ګټلو یو لوی وسیله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په نړیواله کچه د نشئ توکو د مخنیوي مرستال سیکرټری ویلیام براون فیلډ وایي د افغانستان لپاره د نشئ توکو د کاروبار مخنیوي یوازینی مسله نه ده، خو کچره دغه مسله هواره نشي نو د امنیت، اقتصاد، جمهوریت او دا شان نورو کارونو پرمختګ ډیر ګران دی چې په دغه هیواد کې سر ته ورسیږي. ورسپانه لیکي په 2010 کال کې په افغانستان کې د هغه ولایت شمیره شلو ته رسیدلې وه چې د افیمو کرل پکې ختم شوی وو، خو اوس دغه شمیره 1100 ته ټیټه شوې ده. ملګري ملتونه وایي په دغه هیواد کې اوس هم د هیروینو پیداوار زیات دی چې یو د اندېښنې وړ خبره ده. لیکوالان الیزا روبین او ماتیو برګ دا هم وایي هغه خلک چې په تیرو کلونو کې د افیمو کرل پرېښودي وو یو ځل بیا یې دغه کار شروع کړی دی، چې یو مثال یې د هلمند ولایت چې د 2009 کال راهیسې دغلته د افیمو کرل د پخوا 33% کم شوی وو، خو په روان کال کې د دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته کېدای شي خلک یو ځل بیا د افیمو کرل پیل کړي او باید نړیوال دې خبرو ته خاص پام وکړي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د ننګرهار ولایت د مومندري او لالپورې ولسوالیو اوسیدونکي د ننګرهار ولایت مقام ته ورغلي وو په خپلو سیمو کې د سین غاړو ته د استنادي دیوالونو، خوندزیو او روختونونو د جوړولو غوښتنه کوله. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د سرحدي ولسوالیو لالپوري او ممندري اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د سین غاړې ته د استنادي دیوالونو او په سیمه کې د خوندزیو او روختونونو د جوړولو غوښتونکي شول. د همدې ستونزو د حل په غرض د یادو ولسوالیو قومي استازي د ننګرهار ولایت پرمختیایي کمیټې ته ورغلي وو. د ممندري ولسوالۍ سیمه ییز مشر ډاکټر شاه محمد د خپلې سیمې د ستونزو په حق له وویل:
زموږ اهم مشکلات چې دي هغه زموږ کورونه سیلابونه وړي دي او د هغې مخنیوي په خاطر باندې چې پاینده کې هغه سیلابونه مخنیوی وشي. بل دا عمومي سړک دی، په دې عمومي سړک کې موږ یو څو بستریزه عاجل یو روغتون غواړو، لکه همیش دپاره په دې کې ټکرونه پکې ډېر زیات کېږي او عاجل مریضان
د لالپوري ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر ملک درویش لالپوروال هم د خپلې سیمې د اړتیاو په حق له وویل:
د چکنور نه د لالپوري د بیلې پورې یو استنادي دیوال ته ډېر زیات ضرورت لرو چې په هر کال زموږ نظمه کې سین وړي او بیا په غرونو کې هم یو دیوالونو ته چې سیلابونه راځي او زموږ کورونه وړي، چې ډېر زیات ضرورت زموږ دغه دی. په ګلډا کې موږ یو کلینیک ته ډېر زیات ضرورت لرو، په چکنور کې لرو، په شاکوټي کې لرو، په ساده کې لرو، خو بیا هم چې ډېر درجه اول دی د شراباتي ولې ساده چاته وزیران شیرزی صاحب د پارلمان غړي ولایتي شورا غړي دا ټول می بوتلی او هغه په لګرو پوکیږي خو موږ ته څوک نه کوي.
د دوی د ستونزو په وړاندې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وویل چې سکتوري ریاستونه یې ورغوښتي وو او دوی ور سره خپل ستونزې شریکې کړي.
دوی د خپل غوښتنې چې خونځې په اړه باندې لرلې یا هم بسی برخه کې یا هم د استنادي دیوالونو برخه کې لرلې، دوی هغه ټول بیان کړي. زمنګ اړوند ریاستونه چې هلته موجود وي چې په دې برخه کې همکاري کولی شي، هغه پورې مربوط یا هغوی هم د دې یاداشتونه واخیستل او هم اړوند موسسات چې هلته موجود وو هغوی هم د دې یاداشت واخیسته. او د دې نه علاوه زمنګ د پی ډي سي مجلس سکرتریت اقتصاد ریاست ټول آرایز بیا راجمع کړل او هغه به په رسمي شکل هم د مربوطه ادارو ته ویلي یو مربوطه ادارې به په دې باندې غور کوي چې تر خپل تر امکان د حده پورې چې هغوی بودیجه ورته ولري او امکانات ولري دا به په خپلو پروګرامونو او پلانونو کې شامل کړي.
د یادولو ده چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په سیمه ییزه کچه د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم ورته ستونزې موجودې وي چې تر یو حده راکمې شوې خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د شتو ستونزو د لمنځه وړلو په تمه دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مورید او سیوبل راپور د افغانستان نه. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ډېر خلکو په خوا د خاورې یا د کلالانو د لاس جوړ لوښ استعمالول، دغه استعمال تر سهدا پورې بیا کم شو یا ورک شو، خو اوس بیا په خلکو کې د دغه لوښو د استعمال مینه راولاړه شوې ده. په دغه اړه نقیب الله متنوال راپور راخی.
په پخوا وختونو کې چې فلزي او پلاستیکي لوښي نه و تولید شوي او یا یې بیل وړه خلکو یې د اخیستو توان نه درلود، نو دوی به معمولا خاورین لوښي چې کلالانو به جوړول د خوراک څښاک او نورو اړتیاو لپاره استعمالول. خو وروسته د فلزي، پلاستیکي او نورو لوښو په زیات تولید او ارزانه کېدو د خاورینو لوښو کاریدل کم شول. د افغانستان په خوست ولایت کې هم د سټیل با، پلاستیک او نورو لوښو د استعمال ترڅنګ یو ځل بیا ځینو خلکو د کلالي یا خاورینو لوښو اخیستو ته مخه کړي. دا چې ولې خلک بیا دا لوښي اخلي په اړه یې د خوستو تن اوسیدونکي وایي:
د دوزه یو خوځه خیل خون باز دا خوب نه چې جوړیږي کنه، دا خپل خوب لري د بیا پخیږي، بیا چې پخیږي بیا دا کې دا وبد سړوي ښه شې ده. دا وخت وړي کې نه یخ ته جاشتا نه بل ته جات شې، دا غشین غړې دی و خپل ناډه مزیدار ده.
کمین خان اور ولا لوخي د وسپنی ولا نه ډیر به بهتر دي، ځکه چې په خوا زمانه خلکو هم دا ډیر استعمال کړی دي او اوس موږ ته چې دې تزیر شو کنه نو خورین لوخي کې چې کوم شای واچوي او خواند زایکای ډیر خاوي.
زه محمد امین سعیدی د خوست خر یو دکاندار. د پلاستیک او د خورین شانه په مانس کې باید خورین شای ډیر استعمال شي، پلاستیک هیڅ کله استعمال نشي، ځکه چې خورین شایان چې دي هر سم مکمل لريم، ګلاس او جی کو غاړه او د سينور او سمسي پورې د ار سفرې لري کنه مکمل د خپل وطن شاید او پدې کې کوم کټغو متخ شي شم جوړ شي او کو بو پکې کې د هر څه خوان پدې کې زفاوي. پدې کې باید یخ استعمال نشي، ځکه چې پدې خبرینو شیانو کې چې دی یخ کې استعمال شو پدې کې دی او بو په اساس کې د دې کوم خوان د زایکا چې د غدي منځسي.
په خوست خر کې یو دوکاندار چې د کلالي لوخ خرڅوي وایي چې د دې لوخ اخستل ډیر شوی او د ورځې تر اتو 9000 روپیه پورې سودا کوي.
زه محمد سلام، زه د غړي کډرې د پاکستان نه روم، بیا دلتا په خص وزر کې خرڅوم. دا ورځې دا سه ورځې چې لاس زر اخر کې وو، تر زر اخر کې 5 زر اخر کې خو کې یو بولځ نه وي او غړي وي کډاو وي ماټ وي دلتا دا سه نه ګړي کې جدل ته کوي ګر دا سه بال نه دي کني جوړول شي او کړي ګر به دا شي دا به سړي بلوس کې دای وطن شاید
د ټولنیزو چارو کار پوه امیر شاکرګر هم نه یوازې د دې لوښو استعمال ګټور بولی، بلکې د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم جوړول او استعمال اړین بولی.
زه فکر کوم چې کله لګي په ښکلا کې د لاسي صنعتکاران کوشش وکړي چې لږ د ښکلا ځای ورډاک کړي، نه یوازې په اقتصاد کې بلکې زموږ په ټولو شیانو کې نقش بازی کولای شي، په صحت کې هم نقش بازی کولای شي، او هغه څوک چې دغه جوړوي او تولیدوي او هغه څوک چې خرڅوي او بازار ورزي ته خرڅوي
باید ویل شي چې دا مهال په افغانستان کې د ګاونډیو پاکستان او ایران څخه زیات د افغانستان بازارونه پوچینی لوښو او وسایلو ډک او بیې هم دومره ارزانه دي چې خلک یې جادویي صنعت بولي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا، ولی خوشحالی دی کلنا یا با، ولی مال دی دو ولی طاقت راکو خدایا، ولی خدایا، ولی خدایا، ولی
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، اے خدایا کل را، اے خدایا بوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا، ہمت نرا کرے غیرتی رو را کا غیرت نرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا عقل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پو میں نور آتا لوگ